آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. انګیزه شنواری په حق رسیدلې ده. د اوکراین پاوز وایي یاغیان د اوربان رعایت نه کوي او د مصر او لیبیا جنگي الوتکو د اسلامي دولت د ډلې ځایونه بمباري کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د خبرونو نه وروسته د رپورټونو نه علاوه د آشنایانو غک پروګرام لرو، کولای شئ ورسره خبرونه کې برخه واخلئ. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شنواری چې تیرونی د بم په چاودنې کې دواړې پښې د لاس ورکړې وې، بیګا د کابل د سردار محمد داود خان په روغتون کې مړه سوه. بم د انګیزه شنواری په موټر پسې نښول شوی او هغه د تیرې سه‌شنبې ورځ رئیس په روغتون کې بسترې و. میرمن شنواری د ننګرهار په ولایت کې د بم په چاودنې کې ډیره سخته ټپي سو، وروسته کابل ته انتقال شول او ماښام وفات شوه.
یو جنازه به چې په لاره تېرېده د ډېر لرې نه خلکو ورته احترام کوو، مګر نن زمونږ په جنازې کې انفجار کېږي، زمونږ په قبر کې انفجار کېږي. زمونږ د یو مړي څو قبرونه لاسې په یو ځای کې پخې په بل ځای کې، هغې ته بیا نور قبرونه جوړېږي. زمونږ ناوېګانې چې دي هغه پرچه پرچه کېږي الوزي.
جمهور رئیس اشرف غنی د میرمن شنواری په مړینې ژور خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ همکاران او د ننګرهار له خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د خبر پاڼه له جمهور رئیس اشرف غنی له قوله وایي انګیزې شنواری د افغانستان لپاره ډیر کار کړی او نوم به یې په تاریخ کې د زړورو ښځو په کتار کې راسي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جوول سن په مشرۍ د امریکا د کانګرس د هیئت سره کتلې دي. دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د افغانستان او د سیمې د حالاتو او د افغانستان د ملي امنیتي قواوو د پیاوړتیا د سرنګوالي په حق لا خبرې وکړې. د امریکا د کانګرس هیئت د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغانستان راتلونکي مثبته ګڼلې ده او د هغه رهبری او هڅې ستایلې دي.
افغانستان جمهور رئیس وایي د فساد عاملین به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماښام پارک کې د ترانسپورت د وزارت د هیئت او د دولتي او خصوصي ترانسپورتي شرکتونو له نمایندګانو سره وکتل. د ترانسپورتي شرکتونو چارواکو خپل ستونزې بیان کړې او ویل چې په لوی لارو کې د دوی څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستل کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغو چارواکو ته ویل چې خپل ټول ستونزې ولیکي او د جمهوري ریاست عالي مقام ته دې وسپاري.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویل چې د مجاهدینو یا د جهاد د ارزښتونو د زبلو فکر اصلا وجود نه لري، خو کچیر وی هم دا به د یو شمیر محدودو کسانو فکر وي او تاثیر نه کوي. پرون د دلوي پښپګوشتمه د پخواني شوروي اتحاد د اسکرو د وټلو د ورځې د منځنې په مناسبت غونډه کې جهادي رهبرانو ویل چې د جهاد ارزښتونه له نظر غورځول کیږي او مجاهدین د سیاست د صحنې نه ایستل کیږي. خاغلی عبدالله ویلی دی دا خبره صحیح نه ده که څوک وزیر یا رئیس وي نو جهاد ته په درنه سترګه کتل شوي او کنه نو پایمال شوی دی. عبدالرب رسول سیاف پرون د شوروي اتحاد د اسکرو د وټلو د ورځې د منځنۍ په غونډه کې ویلي چې د سیاست نه مجاهدین ایستل شوي دي او دا سم کار نه دی. همداشان د وزیرانو د شورا په غونډه کې دا خبره هم شوې ده چې حکومت به ډیر زر پاکستان ته یو هیئت ولیږي چې د افغان مهاجرو د ستونزو غم وخوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمینوري خبرونو ته ادامه ورکوو. د هند او سریلانکا رهبرانو نن د دوشنبه په ورځ د خپلو ستراتیژیکو اړیکو د قوي کولو، د تجارت د زیاتولو او د دواړو ملکونو ترمنځ د کلونو د جنجالونو د حل کولو نیولې په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نرندرا مودی او د سریلانکا نوی منتخب جمهور رئیس میتری پالا سریسینا د اټومي چارو د مسؤلیت موافقه امضا کړه. دغه بیساره موافقه د دې ملکونو په اړیکو کې یو نوی ګام او د دواړو ګاونډیو ترمنځ متقابل باور څرګندوي.
The bilateral agreement on civil nuclear cooperation is yet another demonstration.
په ملکی چارو کې د اټومي همکارۍ دوړ خزه موافقه زمرد متقابل اعتماد او باور یو سرګندونه ده. د لومړی ځل دی چې سریلانکا دغه سی او موافقه لاسلیک کړي ده. هله ده چې د زراعت او صحت د چارو په شمول په ډیرو ساحو کې دغه سی نورو همکاریو ته هم لاره ورسي. د خبرې د هند صدر اعظم نریندر مودی د سریلانکا د رهبر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړي.
د مصر او لیبیا جنگی الوتکو نن د لیبیا په ختیځ کې د اسلامي دولت د ګروپ زایونه د دې لپاره بمباري کړي دي چې د یو وشتو مصري قبطي عیسویانو د قتل بدل واخلي. دغه جنگی الوتکو د درنا په ښارګوټي کې د اسلامي دولت د ګروپ کمپونه او د وسلو ډیپوګانې بمباري کړي دي. د دې بمباریو نه 100 ساعته مخکې د اسلامي دولت ډلې یو ویډیو وښوده چې د دغو اتلس یرغملو سړیو سرونه پرې کیږي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په تلویزیون کې ویلي و چې دغو کسانو د سرونو د غوسولو بدل به واخلي او د قاتلانو دغه عمل تروریستي عمل بلده و. هغه داسې ویلي. مصر حق لري چې انتقام واخلي او ګوري به چې څنګه او په کومه طریقه کولی شي د دغو قاتلانو او جنایتکارانو نه د دغه عام قتل بدل واخلي.
د یوکرین پوځ وایي یاغیان چې روسیه یې ملاتړ کوي د اوربند رعایت نه کوي چې د یوکرین په ختیځ کې جنگ ختم سي، بلکې د اورګاډو په مهم ښار کې حمله ته زور ورکړی دی. پوځ نن وویل د ډیبال سیف په ښار باندې د پرون په مقایسه نن حملې زیاتې سوي دي او یاغیانو هر ډول وسلې استعمال کړي دي. د رویټرز د خبري اژانس خبریال چې د ډیبال سیف نه 10 کیلومتره لیرې ځای کې دی وایي ښار ته څیرمه په هرو 10 ثانیو کې چاودنې کیږي او سختي ډزې روانې دي. د یوکرین په ختیځ کې په دې تیره یوه میاشت کې دا ډیره سخته جګړه ده چې په ډیبال سیف کې روانه ده او فکر کیږي چې د زرګونو حکومتي عسکرونه چاپیره یاغیان تاسو سوي دي او د وټولو لار نه لري. د اوربند موافقې په اساس د یوکرین په ختیځ کې د جنگ د مقدمه جبهې نه نن د درنو وسلو ایستل پیل کیږي. د یاغیانو یو عسکر د اوربند په اول ورځ وویل چې بلتون غوښتونکي جنگیالي په ډیبال سیف کې د اوربند ونه مني. هغه داسې وویل:
сегодняшняя ночь должны, как нам сказали, должно быть перемирие, наши прекратили стрелять.
لکه څنګه چې موږ خپل خلکو ته ویلي و نن شپه باید اوربند سوي وای او دزي بندسي وای. خدغه د تاسې دزي او ری ویني چې ګولې ډېری نشتې زموږ په 300-400 متر کې لګیږي. دا واند و ګولې د راغلې خو نه چاودې دي خو نه پېژم چې ولي. نو دوی هر ډول وسلې پر موږ باندې استعمالي. د یاغیانو قومندان رويټرز ته ویلي دي چې دغه ښار چې جنگ پکښ روان دی د دوی خاوره ده.
د نایجیریا پوز ویلي دي چې دغه ملک د بورنو په ایالت کې د بوکو حرام ډلې له خوا نیول شوی خارګوټي بیرته حکومتي قواونه ولده. دا خارګوټي یاغیانو تیره میاشت نیولې. پاوز نن د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر اکاونټ باندې لیکلی دی چې د منګونو او نورو سیمو عملیات چې د دهشتګرو په ضد شروع شوي دي بریالي عملیاتو. پاوز ویلی دی چې په عملیاتو کې د هوایی بمباریو نه کار اخیستل شوی دی او بیګا په خارګوټي کې د بوکو حرام سو جګړه ماران هم نیول شوی دي.
نن د دوشنبه په ورځ په امریکا کې د جمهور رئیس د ورځې په ویاړ عمومي رخصتي ده. په میلیونو کارکونکي او د ښوونځي زده کوونکي په دې ورځ رخصت وي او زیات شمیر ملت پالې ډلې په دې ورځ جشنونه نیسي او تاریخي لاسته راوړنې لمانځي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په کال 1990 کې عمومي رخصتي اعلان شوه چې د امریکا د لومړي ولسمشر جورج واشنګټن د زیږیدلو ورځ به لمانځل شي. تقریبا یوه پیړۍ وروسته په کال 1918 کې کانګرس یو داسې قانون تصویب کړي چې څو عمومي رخصتي د دوشنبه ورځو ته را انتقال کړي چې لامل یې کارګران د شنبه او یک شنبه د ورځې ترڅنګ دوشنبه هم رخصت وي او درې ورځې پر لپسې رخصتي ولري. په پیل کې به د ولسمشر ورځې وازې په پایتخت کې منځل کېدل خو په کال 1915 کې ټول هیواد ته وغځېدل. د جمهور رئیس په ورځانې د فبروري د میاشتې په درېمه دوشنبه مغازي ځانګړي تخفیفونه لري چې مشتریان جلب کړي.
اروپایی اتحادیه د زیمبابوې سره قریب 200 میلیونه ډالر مرسته کوي او دا لومړنۍ مرسته ده چې راسن جمهور رئیس رابرت موګابي ته ورکول کیږي.
د چین رسمي خبري آژانس نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې یوې چینایي محکمې په چنګای کې د روغتیا او چارواکي د رشوت اخیستلو او اختلاس په تور په 19 کاله بند محکوم